دشپین هبجی شوی زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته تاسو ته راغلاست ویم او خبرونه په خبرونو پیلوم. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره کموالی راوستی چې پر روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالره غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 15,000 افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمات رسولي دي. یونیسف دا خبره د روان کال په 4 میاشتني راپور کې چې تازه خپور شوی کړي او لیکلي دي چې په دې ماشومانو کې 95% وړینجونې دي. راپور کې راغلي د زده کړو دا خدمات په 13 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوي دي. طالبانو د روان کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې مهال ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د هغوی پوهنتونونه تړل شوي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتونو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي این شرکتونو ترمنځ په ارګ کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي این په کندهار، نورستان، بدخشان، روزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3.5 سایټونو د جوړېدو له لارې په پلری پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال په اکثرو هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر ولکې لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې ماتې دي یا فعالیت محدود و. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغه دوه کلنې ماشومې مړی وموند چې د روسیې په تازه هوایي برید کې وژل شوی و. زلنسکي ویل د 2022 کال د فبروري له 24 راوروسته پر دغو ماشومانو سربیره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل 14 میاشتې پوره شوې خو تر اوسه هم دا جګړه روانه ده او په تیرو 24 ساعتونو کې هم د اوکراین په ختیځ کې د تازه شخړو راپورونه ورکړل شوي دي او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستی بیان مثبت بللی. کرملن نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جک سالیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سالیوان د جمعې پر ورځ وویل که روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارټ یا نوي پیل د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسیې غړیتوب وځنډاوه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې دي او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د بس پنې غوښتنه کې 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستي. د موضوع په یو مرکه کې هم شاربو
یوازې ملاله متحد یوناما دفتر د کچیر د دوی سره هم روابط خراب شي. د دې لپاره یو څوک بایدي دغه موضوع مخته کړي چې دا مرستو ته اړتیا لري.
د استرالیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو لخوا د وژل شویو کورنیو ته د غرامت ورکولو په اړه غور کوي.
کشورخوا باید د دې مورد
دا هیوادونه باید د افغانستان خلکو ته غرامت ورکړي. خلک یې وژلي، کورونه یې نړولي. دا لوی بحث دی چې مناسب وخت کې به مطرح شي.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان د ښکېلو خواوو او لویدیځو چارواکو ترمنځ په روانه میاشت کې یوه غونډه په پام کې ده. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او که وخت و ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو.
یا خو کار نشته، یو د پوله کې چې طالب وسلوالو ایرانی ځواکونه د اوبو په سر باندې نخته کړی و، د افغان خلکو دلته ماجرینو سخت وضعیت ګډوډ سره مخامخ ده.
په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز بس کې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د دینی مدرسو د جوړېدو پریکړه شاربو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه خبرونو کې مهم چې واوریدل، ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د بس پنې په غوښتنه کې 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستي. د نوی پلان لمخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالرو د غوښتنې طرحه وړاندې کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو خبر پنه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بدلون کبل د طالبانو د بندیز لکبل بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستي. د موضوع تفصیل اسمت سروان اوروي.
د لبنانی طرح پر اساس د طالبانو تر واکلاندې افغانستان سره د مرستو لپاره بودیجه 4 میلیارد او 800 ډالر اټکل شوی و، خو ملګرو ملتو او د بشري مرستو مؤسسو نن دوشنبه اعلان وکړ چې د بودیجه کم کړي او 3 میلیارد او 200 میلیون ډالر ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې پر ځای شزینه مرستندویانو د طالبانو د حکومت بندیزونو د بودیجه په کموالي کې لاره لري. د اوچا د راپور لمخې افغانستان له یو خوراستر بشري بحران سره مخامخ شوی او د دغه هیواد په درو کې دوی برخي وګړي فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو اړوند د پانی ریلیف ویب لیکلي چې په افغانستان کې په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز وضعیت تر پخوا ستونزمن کړی، ځکه چې د مرستندویو ادارو فعالیتونه کم شوي دي. طالبانو د تیر کال په وروستۍ میاشت کې امر وکړ چې له ملګرو ملتو پرته په ټولو کورنیو او بهرنیو ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار تر بلې خبرتیا پورې بندیز دی. د سش کال په اپریل کې د ملګرو ملتو ادارو ته هم وویل چې ښځینه کارکونکې دی کارتن زی. ریلیف ویب وی له محدودیتونو او د وضعیت له خرابېدو سره اوس په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د سش کال د لومړیو پرتله کابو نیم میلیون زیات شوی دی. ملګری ملتونه وایي حاضر دمه له یوې خوا د خوراکي موادو، چاک، اوبو او درملو کموالی او له بلې خوا د بیروزګاری او محدودیتونو ډیروالی افغانستان له جدي ستونزو سره مخامخ کړي چې د غم خوړلو لپاره د نړیوالې ټولنې جدي پاملرنه او مرسته پکار ده.
و موریدل چې ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د بس پنې په هغه طرحه کې کموالی راوستي چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښته و. د نوی پلان لمخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 3.2 میلیارد ډالرو طرحه وړاندې کړې، په داسې حال کې چې مخکې 4.6 میلیارد ډالر غوښته و. په دې اړه مې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د پخواني کارکونکي یما هیلمن نظر پوښتلی او په سر کې مې ترې وپوښتل چې له افغانستان سره د بسپنې د طرحې د کمښت اغېز به د عامو افغانانو پر ژوند څه وي.
د پیسو مسله ده او نن سبا د مرستندوی هیوادونو مرسته و هر څه کومکونه د پیسو بغیر نه کیږي. نو که چېرې موږ تاسې یوازې دا د 28 میلیونو افغانانو چې بیړني مرستې ته اړه لري او 15 میلیونه د دغه افغانانو په فقر کې ژوند کوي او د عایدو د مصارفو په منځ کې توپیر ونیسو چې 90% په دې کې توپیر ده چې څومره یو کورنۍ عاید لري او د دوی مصارف څومره دي. نو یوازې که چېرې موږ تاسو د خوراکي مواد نړیوال سازمان WFP په ریشان په توضیح باندې فوکس وکړو یا بیرته پام وکړو، یعنې 15% کموالی د دوی په مرسته کې راځي چې دا د 10 میلیونو کومکونه وګړو سره چې دوی ریشان توضیح کوي یا کومکونه کوي هغه به 9 میلیونو ته راکته شي. یعنې په مستقیم ډول 4 میلیونه خلک د دې خوراکي مواد نه چې د نور مؤسسات او نور فعالیتونه د ملل متحد نه دي، د نور مؤسسو نه دي، په دې باندې تاثیر اچوي.
ملګری ملتونه وایي چې د دې یو د طالبانو هغه بندیزونه دي چې په کابل کې په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو لګولې دي. په خوانیو کلونو کې د ملګرو ملتونو سخاوت ته چې سړی پام وکړي، په هغه وخت کې تقریبا هیڅ کله دوی د ملګرو ملتونو نړیوالو مرستندویانو د ملګرو ملتونو د مرستو د غوښتنې په وړاندې هیڅ نه ویل، همغومره پیسې ورکولې چې دوی غوښتي. اوس نور عوامل هم شته که یوازې همدا یو علت دی چې په دې مرستو کې نړیوال مرستندویان علاقه نه ښیي؟
تکل صاحب، د مرستو راجلبول او د مرستو ټولول دا ډیره یو فعاله ډیپلوماسي او سیاسي تګلاره غواړي، او دا د ډونرانو هیوادونو نه د مرستو راټولول یا جلبول دا اسانه کار نه ده. او په کپوخانی د جمهوریت په دوره کې هم وو د پیسو راټولول یا جلبول د دغه مؤسساتو اساسي برخه وه، چې په دې برخه کې د محلي ودون حکومتونو سره د ملل متحد فعالیت یا همکاري ډېر رول لري. که افغانستان وښیو، د افغانستان ادارې سره به یو ځای کومک کول، د هماغه مربوطه وزارت سره تر څو د هماغه سفارت ډونر نه فاند راوخلي. نو دغه رسندویه هیوادونه د دوی د جلب د مرستو راجلبول د دې لپاره د افغانستان حکومت یا فعلا د طالبانو اداره د ملل متحد د ملګرتیا او کومک او سپورت ضرورت لري، چې دا باید ډېر دقیق نږدې روابط د دوی ځان سره ولري. خو متاسفانه چې په د اوسني حالت کې موږ ګورو چې طالبان په لوی لاس د بهرني مرستندویه هیوادونه له ځانه لرې کوي او ځان نور هم انزوا ته بیایي. هیڅ داسې سیاسي پلاتفورم نشته چې اوس په هغه کې په بهر کې د افغانستان نمایندګي وکړي، چې د قطر دفتر اوس فعاله نه ده. یوازې ملل متحد د یوناما دفتر ده که چېرې د دوی سره هم روابط خراب شي، نو د دوی لپاره لابي د افغانستان د خلکو لپاره نه، د طالبانو د ادارې لپاره، بلکې د افغانستان وګړي چې په دې سختو شرایطو کې ژوند کوي، د دې لپاره یو څوک باید وي چې دغه موضوع مخته کې چې دا مرستو ته اړتیا لري.
له یوې خوا نه که تاسو اشاره کوي د طالبانو کمزوري مدیریت ته د نړیوال ټولنې سره په اړیکو کې، لبلې خوا په خپل نړیوال لیوالتیا نه د کوم شوی له افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې
د بشری مرستو ورکول، اگر چې په خوا هم که دونر پیسې تیار نه ده د افغانستان لپاره د هیواد لپاره ولري، دوی لاس وزنی لاس چې اوس موږ ته کله طرحه راځي، او دا طرحه کې دوی څه لیکل دي چې دا پیسې موږ واخلو څنګه یې مصرفو او څه تغییر براولي. نو دغه طرحه جوړول یا دغه پیسو ته پیسو باندې ارز کېدل چې دغه پیسې موږ ته راکړي، موږ ضرورت دی لرو او دوی مرسته دې پیسو باندې به موږ دغه تغییر راولو. دغه پروپوزال یا دغه طرحه جوړول یا دغه سیاست عملي کول دغه ملل متحد یا اداره او محلي ادارات یا تخصصي وزارتونه دا په ګډه باید کار وکړي، چې تر څو وکړي چې د هر هیواد نه دغه مرسته راجلب. نو دوی په خارجي مرستو لپاره یو مشخص مقدار یا پیسې لري چې هغه کشور دوی بل چا ته واده وکړي، بل هیواد ته هغه تاسیس کړي، نو بیا نور کسان چې په دې کې یا ډېر وروسته یا ډېر سنبالي په خپل درخواست کولو کې هغه پاتې راځي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په خوانی کارکونکو یما هلمن وچه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د استرالیا دفاع وزیر وایي هیواد د استرالیایي سرتیرو لخوا په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکولو په هڅه کې دی. د ګارډین ورځپاڼې له قوله ریچارډ مالیز ویلي د پل برایټن د څیړنو لارښوونو ته ژمن دی. د استرالیا د نیو ساوت ویلز ایالت د عالي محکمې د قاضي پل برایټن څیړنې چې په 2000 کال کې پایله خپره شوه کره اطلاعاتو ته لاسرسی موندلی و چې ښایي 15 استرالیایي سرتیرو په افغانستان کې د 9 تنو ملکي وګړو په وژنه کې لاس درلود. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د استرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مالز ویلي هیواد د استرالیایي سرتیرو لخوا په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکولو په لټه دی. خو داسې مال چې د پل بریتون د څیړنو پر بنسټ د دې جنګي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکړه یو له مهمو لارښوونه دی، خو استرالیایي چارواکي د ورکړې په اړه خبرداری هم ورکوي. پل بریتون د استرالیا د نیو ساوت ویلز ایالت د عالی محکمې قاضي دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي د استرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مالز د استرالیا د نړیوال عدالت مرکز ته ولیک لیکلي له هغې ورځې چې یې دنده پیل کړي د افغانستان په اړه د څیړنو ټولو لارښوونو ته لومړیتوب ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو د پنجشنبې په ورځ د استرالیایي ځواکونو د یو افسر بن رابرټ سمیت پر وړاندې د غرامت د ورکولو طرحه د فدرال محکمې ته سپارلې ده. که څه هم د استرالیا حکومت تر اوسه په دې اړه کومه ځانګړې پرېکړه نه ده کړې، خو یو حقوق پوه چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړې ویلي د استرالیا حکومت په یوې غوره لاره فکر کوي. افغانیول اصله استرالیایي وکیله ارزو صافی وایي په افغانستان کې دننه د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکړه مناسبه لاره نه ده، ځکه د نوموړې په خبره د هغوی ژوند ته ګواښ پېښولی شي.
د استرالیا دولت ته زما وړاندیز دا دی اوس مهال چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي که په مادي شکل د قربانیانو کورنیو ته غرامت ورکړي ګواښ سره به مخ شي، هغوی ته باید پناه ورکړل شي او بیا غرامت ورکړل شي.
خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا وایي نه یوازې استرالیا بلکې نور هیوادونه هم باید په افغانستان کې د جنګي جنایتونو له امله غرامت ورکړي.
دا هیوادونه باید د افغانستان خلکو ته غرامت ورکړي، خلک یې وژلي، کورونه یې نړولي. دا لوی بحث دی چې مناسب وخت کې به مطرح شي.
مونږ ونه
توانیدو چې د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو سره خبرې وکړو. خو ګارډین ورځپاڼې لیکلي د استرالیا د نړیوال عدالت مرکز اعلان کړی چې قربانیان کولی شي د دې قضیې اړوند حقایق راوڅپړي. د استرالیا اس بي اس ورځپاڼې بیا راپور ورکړی چې طالبان ویلي چمتو دي چې په دې برخه کې د استرالیا له څیړنیز ټیم سره همکاري وکړي، خو په دې شرط چې هغوی صادقانه څیړنې وکړي. مگر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که د استرالیا دولت وغواړي دوی ورسره په دې اړه خبرې کولی شي څو معلومه شي چې دا څیړنه د هغوی د کومې ادارې لخوا کیږي او څومره بې طرفه ده. د قاضي پل بریتون څیړنې چې پایلې په 2000 کال کې خپرې شوې ښیي چې داسې کره اطلاعاتو ته یې لاسرسی موندلی چې 25 استرالیایي ځواکونو په افغانستان کې د 9 تنو ملکي وګړو په وژنه کې ونډه لرلې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د جوران کرخې ته څیرمه په بیلابیلو ولایتونو کې میشت پاکستانی کډوال د هیواد نورو سیمو ته انتقالوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل دا کار د دې لپاره کېږي چې د پاکستاني لوري اندېښنې راکمې شي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه پاکستانی کډوالو د انتقال په اړه ډیر جزئیات ورن کړل، خو وی ویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د ډیورن کرخې ته څیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي د هغه ولایتونو په اړه هم څونه ویل چې یاد کډوال به ورته انتقالیږي، خو وی ویل چې د دې لپاره به هلته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي برابرېږي. هغه ازادي راډیو ته ویل
د دې لپاره چې پاکستانی اړخ ته تشویشونه کم سي او هغه کله کله ځینې دعوی کوي دغه مخنیوي هم سووي. ځینې هغه مهاجرین چې د کلونو وړاندې دغه د خوست او پکتیکا او کونړ او دغو سیمو کې اوسېدل، د ننګرهار په ځینو سیمو کې له یې خواله د جنګونو په وخت کې اوښتي وو افغانستان خواته راغلي وو. نو پلان دا ځینې د هغونه داسې ساحو ته انتقال شي چې هغه لرې دي له دغه امتداد د ډیورنډ کرښې نه.
لا معلومه نه ده چې په افغانستان کې د میشتو دغو کډوالو شمیر څومره کسانو ته رسیږي، خو د غیر رسمي شمیرو پر بنسټ د ناروې د کډوالو شورا په 2019 کال کې اټکل کړی و چې ښایي شمیر 2000 کسانو ته ورسیږي. دوی چې ډیری په شمالي وزیرستان پورې اړوندي د تیر جمهوري حکومت پر مهال هغه وخت چې په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو او پاکستاني پاوس ترمنځ سختې جګړې روانې وي افغانستان لوري ته کډوال شول. اوس یې نور سیمو ته د طالبانو د حکومت د انتقال خبره داسې محل کیږي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناولا د امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورن کرخې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. موړي دا هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت دا خبره دوه میاشتې مخکې کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه وړاندیز هدف سرحدي سیمو ته د پاکستاني طالبانو د غړو د لاسرسي محدودیت خودلې او خود طالبانو د حکومت ویان په دې اړه چې آیا دا پلان له پاکستان سره هم شریک شوی څونه ویل. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په ګاونډي پاکستان کې د پاکستاني طالبانو یا ٹی ٹی پی بریدونه زیات شوي. پاکستان په وار وار تور پورې کړی چې د ټي ټي پی وسلوال په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو طالبانو دا تورونه تل رد کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څوم هڅه کړي چې پاکستانی طالبان او پاکستانی حکومت د سولې د خبرو له لارې یو تفاهم ته ورسیږي او دوه ځلې منځګړیتوب هم کړی، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. تازه د پاکستان د حکومت یوې سرچینې د پاکستان ایکسپریس ټریبون ورځپاڼې ته ویلي دي سر له دې چې د پاکستان حکومت له ټي ټي پي سره د سولې د خبرو له کولو انکار کړی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم د مذاکرې هڅه کوي. دغه سرچینی یادې ورځپاڼې ته ویلي دي چې اسلام آباد په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ویلي هغه مهال له ټي ټي پي سره د سولې مذاکرات پیلوي چې دغه ډله وسله پر ځمکه کیږدي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د راوادارۍ سازمان په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، لداندې د مسلکي کسانو شړل او پر ځای د غیر مسلکي کسانو ګمارل عدالت ته د خلکو لاسرسی له ستونزو سره مخامخ کړی او آن ناممکن کړی دی. د سازمان نن د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت ته لاسرسی په نوم په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو محکمې قضیو ته د رسیدو په برخه کې له سنتي لارو چارو استفاده کوي، خو د طالبانو حکومت دا راپور ردوي.
زنان را اصلا حاضر به ملاقات شغم نشدن.
امینه اسلامی چه در جمهوری نظام په محل د کابل خاری محکمه د وسیقو په برخه که د قاضی د دستیاری په توګه کار که وای، وقت د طالبانو لبیا رسیدو دو میاشتی وروستا د کوم رسمی مکتوب لتر لسکو لپرتا لدندی و شرد شوا. امینه لازاده رادیو سره په خبرو که ادعا وکړه چې لطبان دی دریس و همکارانو سره ورته چلن شوی.
بهانه
های مختلف آوردن یک دفعه ما را بلا بلی پلمه کبله، یا بزلی ویل چه غوارو لدینی مدرسو سخه زین قاضیان راولو، او تاسو به هم پدی از موینه که گردون وکری، او کلا چه پاس موینه که بریالیش وینو ده قضا ده ستاجوار پا توگه با جذب شی. البته دا خبره نارینه و کارکون کتا وکره، او لخیزینه کارکون کو سرخو اصلا خبرو تا آزر نشول، او دا د ادریس او اطلس کسان پا بشپل دول لدندو گوخه شول.
دا په داسې حال کې دی چې د راوادارۍ سازمان موندنې ښیي چې د 2018 کال د اګست په میاشت کې وقته د طالبانو له بیا رسیدو سره د طالبانو حکومت په عدلي او قضایي ادارو کې د عادلانه محکمې اصول په پراخه توګه تر پښو لاندې شوي. د سازمان د دوشنبې په ورځ د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت ته د لاسرسي وضعیت تر نامه لاندې په یو راپور کې چې په شپږشتو ولایتونو کې د 141 مرکو پر بنسټ لیکل شوی ویلي دي چې د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کیدل، لدندو د مسلکی کسانو شړل او د طالبانو حکومت له لوري په محکمو کې د غیر مسلکی کسانو ګمارل هغه موارد دي چې په افغانستان کې عدالت ته لاسرسی ستونزمن او آن ناممکن کړی. د دې سازمان مشر شهزاد اکبر ازادۍ رادیو ته ویل
وښینځه
مطلب قضایی افغانستان کې در نتیجه راوادارۍ راپور پر دریو برخو تمرکز کوي. لومړی د طالبانو د محاکمو جوړښت، دوهم د افغانستان د عدلي او قضایي نظام پاشل کېدل چې د قوانینو او بنسټونو د لغوه کېدو له دندو د زیرګونو قاضیانو، مدافع وکیلانو او یو ډیر شمېر کارکونکو د لرې کېدو لامل شول. رانغاړي او بیا د شخصي زندانونو مسلې ته اشاره کوي.
د راوادارۍ سازمان پر راپور کې راغلی چې طالبانو د محکمو څارنوالۍ او عدلي وزارت مسلکي کارکونکي په ډلیزه توګه له دندو ګوښه کړي او پر ځای غیر مسلکي کسان چې ډیری د دینی مدرسو فارغان دي پر دندو ګمارلي دي. د دې راپور پر بنسټ له قضایي لارو چارو سره د نویو ګمارل شویو کسانو ناشنایي د دې لامل شوي چې هغوی له تورنو کسانو څخه د اعتراف اخیستو لپاره شکنجې ته مخه کړي او دا کړنه د طالبانو په حکومت کې د جرم د اثبات په وسیله بدله شوه. د راپور په دوام راغلی چې د طالبانو محکمو د جزایی او حقوقي دوسیو د څېړلو په برخه کې دودیزو او سلیقي لارو چارو ته مخه کړي او له دې کار سره خزي او مذهبي لږکي عدالت ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ شوي. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد پرته له دې چې د مسلکي کسانو د لرې کېدو او د نویو کسانو ګمارلو ته اشاره وکړي دا راپور ردوي او په دې اړه ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی د حکومت عدلي او قضایي نظام عادلانه، رون او بې طرفه دی.
د افغانستان ټول وګړي عدلي او قضایي ادارو ته لاسرسی لري. حقوقي مسلې د اقلیت او اکثریت، ښځو او نر مسلې پرته له کومې ستونزې مخته ځي. زه نه پوهیږم چې دغه راز ادعاوې د څه په بنسټ کېږي او د دې لپاره څه دلیل لري، خو هغه څه یې چې موږ په افغانستان کې شاهدان یو هغه دا دي چې عدلي او قضایي ادارې په بشپړه توګه بېطرفه دي.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو سازمان شنونکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د وګړو د محاکمې د عادلانه والي په اړه اندېښنه ښودلې او د اعدام، سنګسار او په درو د خلکو وهلو په برخه کې اجرا شوي حکمونه یې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422312240. د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو د جون 15 د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې چاپیریال له اضطراری حالت سره مخامخ دی او باید د پلاستیک د کارولو له کبله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره ډیر ژر اقدام وشي. په همدې حال کې د طالبانو تر ولکې لاندې کابل ښاروالۍ ویلي چې په ورځني ډول 2500 ټنه کثافات راټولوي چې ډیره برخه پلاستیک جوړوي. یو شمیر کابل ښاریان وایي د پلاستیک له کبله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د حکومت تر څنګ خلک هم باید همکاري وکړي.
نن د جون 15 د چاپیریال ساتنې لنړیوالې ورځ سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په دیاله په یو پیغام کې ویلي دي چې 2023 میلادي کال د دې یادونه ده چې پلاستیکی ککړتیا په مخنیوي کې د حکومتونو او خلکو ونډه مهمه ده. د کابل ښار یو اوسیدونکي سلرويش کلنه لیده عدالت وایي د پلاستیکی ککړتیا د مخنیوي لپاره باید د پلاستیکی کزوړو پر ځای له کاغذي کسوړو ګټه واخیستل شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
پلاستیک قاتل طبیعت است که
پلاستیک د طبیعت و جونکی دی چې لامل یې چاپریال خرابی کی او ډیره هغه کثافت چې طبیعت ککړوي هغه دی چې د ترانسپورت لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. د دغو پلاستیکونو برخلیک د کثافاتو په بڼوي چې بیل شکه د چاپریال د ککړتیا لامل کیږي او ژوند انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ته زیان رسوي. بنسټیز او مهمه حل لارې دا ده چې پلاستیکی کڅوړې په ټوکر کڅوړو بدل شي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي ظفر مومند وایي د چاپیریال پاکوالي د حکومتونو دنده ده، خو خلک هم باید په دې برخه کې فعال ونډه واخلي.
نه تنها یوازې چې دولت په دې اړه مسؤل دی، عام وګړي هم مسؤلیت لري او ګړی تاثیر لري. هغه کسان چې خپل چاپیریال پاک وساتي دا د دې نور باندې تاثیر کوي او سلو سلو یو کله یو ښار پاکیږي او دا خلک باید دې ته جدي توجه وکړي او د دې تر څنګ دولت باید هغه اداره چې د دې پرون فعالیت کوي باید په سمه توګه خپل فعالیت پیل کړي. او
پمدی حال کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل خاروالی وای په ورځنی ډول 2500 ټن کثافات راټولوي چې ډیره برخه یې پلاستیک جوړوي. د کابل خاروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي رادیو ته وویل
دښمن مو ایتیزیس پلاستیک اس به وایسومی اس کی
د چاپیریال دښمن پلاستیک دی او په خاور کې المنځ تل ډیر وخت نیسی. موږ هر ورځ تر 2500 ټن کثافات راټولو چې ډیر برخه پلاستیک جوړ دي. دا کثافات د غزک په نوم سیمه کې په پوره معیاري باندې خخیږي. کابل خاروالۍ د خلکو لپاره د خفزا او چاپیریال درامست کولو په برخه کې په ځانګړې توګه د شنو ساحو د جوړولو په برخه کې پوره هڅې کوي او لوی پلانونه لري.
د خاغلی بارګزی په خبره د پلاستیکی کڅوړو پر ځای د کاغذي یا ټوټي کڅوړو د استعمال پاړې په پرلپسي ډول خلکو ته مه پوهاوی ورکړې. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وای
سکل هم زموږ چې څومره فعالیتونه ول په دغه برخه کې الحمدلله کامیاب تر سره شوې دي. زموږ کمپاینونه کامیاب تر سره شوې دي. زموږ پلان هم دا دی چې هغه ټول اصول چې زموږ د هوادوالو د روغتیا لپاره مهم دي ان شاء الله ټول به عملي کیږي تر څو موږ وکولای شو چې د هرې مشروع لارې څخه موږ د خپل هوادوال روغتیا تضمین کوو او هغه ته ښه خدمات وړاندې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د جون 15 د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې 2023 کال د پلاستیکي ککړتیا په اړه د خلکو د اقداماتو یادونه ده. دغه سازمان ویلي چې د نړۍ په کچه هر کال 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدیږي چې نیمایي برخه یوازې د یو ځل کارېدو وړتیا لري. د دې اعلامیې لمخې اټکل کېږي چې هر کال 19-23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او لویو بحرونو ته غورځول کېږي. اعلامیې زیاتوي پلاستیکونه له یو ځل کارېدو وروسته غورځول یا سوځول کېږي چې د انسانانو روغتیا، چاپیریال او له غره څخه تر سمندرونو د ژوند چاپیریال ککړوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي له دې ستونزې سره د مبارزې لپاره حکومتونه، شرکتونه او نور شریکان باید خپل اقدامات زیات کړي او د حل لارې ورته ولټوي.
د شپې 9:13 شوې زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې پر دې خبرې کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دینی مدرسو د جوړولو په اړه د طالبانو د پریکړې نتایج څه دي، او دا به د هیواد په تعلیمي سیستم کې کوم بدلون راولي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی چې په روان کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 15.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړې خدمات رسولي دي. یونیسف دا خبره دروان کال په 14 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړي او لیکلي دي چې په دې ماشومانو کې 95% وړ نجونې دي. په راپور کې راغلي د زده کړو د خدمات په 10 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوي. طالبانو د روان مریض کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتو د رسولو لپاره د 315 شپېته میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ار کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3.5 سایټونو د جوړېدو لپاره په لری پراتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. د اوکرين ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل لپاره تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکی دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغه 2 کلن ماشوم مړی وموند چې د روسیې په یو تازه برید کې وژل شوی و. زلنسکی ویل د 2022 کال د فبروري له 14 راوروسته پر دې ماشومان سربیره سلګونه نور کسان هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي دي. او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحده ایالاتونو ورستای بیان مثبت بللې. کرملن نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحده ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جک سلیوان څرګندونې مثبت وي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سلیوان د جمعې پر ورځ ویل چې روسیا تر 2018 کال پورې د نیو سټارټ د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړه عمل وکړي، نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسي غړي توپ وزنداو.
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د پوهنی وزیر مولوی حبیب الله آغا څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې د 10 جهادي مدرسې جوړې شي. مولوی حبیب الله آغا د غسر غندونی په نورستان کې وی غونډه ته وکړې او په خبره یې د مدرسو د جوړولو لپاره ولایتونو ته بودیجه هم ورکول کیږي. تر دې وړاندې یو شمیر نورو طالب چارواکو هم ویلي چې هر ولایت کې به یو یو جهادي مدرسه جوړوي چې هر یو به د زرو زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. لکه چې طالبان نږدې 2 کال وړاندې په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، د مدرسو د جوړولو چارې هم چټکې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د عصري علومو په برخه کې بیا پر طالبانو نیوکه کیږي چې نجونې یې له دغو زده کړو منع کړي دي. پوښتنې دا دي چې د دینی یا جهادي مدرسو جوړولو اړتیا څومره ده؟ دغه جهادي مدرسې د افغانستان پر اتلون کې څه اغیز لري؟ د نورو علومو د پراختیا لپاره ولې هڅې نه کیږي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمانه دي د مسلمان علماء د نړیوال اتحاد غړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي چارو د غراز دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی دواړو میلمنو ته خراغلاس وایمه. سیدی صاحب اول به بحث لتاسو نه پایل کو تاسو د غوروستي پر مختګونه ساری هم له سیاسي اړخه هم له ټولنیز او دینی اړخه څه فکر کوي؟ آیا په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول چې څنګه تاسو ارزوي ډیر چټک نه دی روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو معزز میلما او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم خبره د مدرسو او د علمی مراکزو په جوړولو کې نه ده. خبره په دې کې ده چې د درس محتوا څنګه ده، د اسلام د دین نه برداشت څنګه وړاندې کیږي، او هغه شاګردان چې حالته تربیه کیږي په کوم تون او په کوم وضعیت باندې تربیه کیږي. مدرسه یو شکل ده، یو فورم ده، محل د درس. دا چې موږ د مدرسې نه حتمان باید افراطیت مخلو دا برداشت زمونږ برداشت دی، اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مدرسې نه په مختلفو مواردو کې سوء استفاده شوې ده، او د اسلام د اصیل او د سولې د تفاهم او د خوشبختۍ جوانب، هغه جوانب چې په 214 سورو کې وایو بسم الله الرحمن الرحیم، چې رحمان او رحیم د تمامو مسلمانانو غیر مسلمانانو ته په اصطلاح صفت ده د الله تعالی، مونږ نه وایو بسم الله الجبار القهار، یعنی دا د جبروت او د قهر انفجار او انتحار او ډرولو مسأله ته نه سوء استفاده کی. دا غشان دي چې مونږ باید محتوا ته وګورو چې محتوا د دې درسونو څنګه ده. متاسفانه
بله سیدی صاحب، د محتوا په برخه کې د جهادي مدرسې یا د جهادي صفات سره کارول کیږي، تر ډیره په پنچیر کې په اونابه کې چې کومه مدرسه جوړه شوې د جهادي صفات سره لیکل شوې دی، او په نورو ولسوالیو کې هم
بیا هم جهاد مقدس کار دی، د ظلم د تعدی د رشوت د فساد او د تمامو د سره جهاد او یو نو جهاد مصالحانه جهاد دی. بیا هم خبره همدا ده چې څنګه تنه استفاده کیږي. متاسفانه شواهد ښکارا کوي چې هغه شی چې تاسو ته ذهن لري او تاسو لري تنه په دغه مفهوم سو استفاده کیږي چې دا تاسو ورده. شکر
ډیره مننه سیدی صاحب. کور ودان راځو د خبرونه بل ملمته پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین هم سټډیو ته وصل دی. وزین صاحب ستړي مشي، ستاسو برداشت او تحلیل څه دی د دینی مدرسو له جوړولو په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم سیدی صاحب تاسو درنو او د کټه څنګهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. انا مقصدی او مقدمه ته توګه د من متقدم قدمه ته دا وایم چې تعلیم تعلم دا د هر انسان او د هر مسلمان حق دی، نه وایي حق بلکې مسلمانان باندې دا فرض دی، ځینې فرض عین دی. یو برخه د تعلیم کې فرض کفایه ده، او دا غت دی شرعي تعلیم کې غیر شرعي تعلیم یې یعنی دا په فرض کفایه دي مسلمانان باندې، او د حکومت دنده دا ده کله چې د دیني زده کړو او د شرعي زده کړو دیني زده وایم ځکه چې شرعي او غیر شرعي دواړه دیني دي، یعنی اصلي او اصلي چې د نوو دغه دواړه شرعي هغه د دیني هغه د اسلام کې نو د اصلي تعلیم لپاره او د شرعي تعلیم لپاره د شرعي نور تعلیم لپاره زمینه فراهم کی، زمینه برابر کی، ځکه چې دا د حکومت مسولیت ده، واجبه ده، او په دې موږ د تاریخ اسلامي تمدن کې په اسلامي تمدن کې په مدنیت کې د دینی د شرعي مدارس او د ټول مدرسې وقف مدنی د اصلي او شرعي نور په یو مدرسې کې په یو اسلامي تدریس کې بلدا ډیر مهم غټ رول وبولې د اسلامي تمدن کې، بلکې په شریعت تمدن کې، په نړیوال تمدن کې. نو دا یو اصل د شفاعت حکومت دینی تعلیم او شرعي تعلیم به خنه غواړم، او اصلي تعلیم په عموم په عامه توګه تعلیم عام کې د پر زمینه فراهم. البته د تعلیم هغه مکتب دی، هغه مدرسې دی، هغه د مدارس جوړښت تاسو یې په مکتبونو جوړښت هغه دی د ټولنې د ضرورتونو سره سم باید جوړ شي، یعنی د ټولنې څومره ټولنې ضرورت دي دغه ضرورت ته باید وکتل شي، د ټولنې یعنی بس ان ضرورت سنجي باید شي.
یعنی باید دلته پر ځنګړی پلان باید او دا پلان د ټولنی ضرورت د پروسو سره سم باید عیار شي. نو دینی مدارسو جوړول پلان سره سم د ټولنی د اړتیاو ضرورتو سره سم دا دا ښه کار دی چې باید حکومت دا کار وکړي. په افغانستان کې پخوانی حکومت هم دا کار کړی و اوس پورې. اما د دینی مدارسو داسې جوړول چې په هر کلي کې او په هر ولسوالۍ کې څو مدرسې وي او باید وسلی کې لس مدرسې وي او په هر ولایت کې بیا نور مدارس وي دا یو د غټ ستونزه را جوړوي. یعنی یو خو دا د اړتیا او ضرورتونو سره برابر نه دی یوه خبره. بله دا ده چې دا د دولت ډېره غټه بودیجه په دې باندې چې دا دا دومره خبره. دریمه خبره دا ده چې دا د استادانو ته ضرورت لري. وړ استادانو ته ضرورت لري چې هغه دومره استادان یعنی نشته که زوري اهداف د شمار کوم په ستاسو سره کې تقسیم کې د افغانستان د ولسوالۍ په سر باندې کته چې افغانستان څلور سو ولسوالۍ مونږ نه سو مثلا زیات یو کم او په اړه ولسوالۍ کې مونږ په لاس مدرسې ولرو اوس نوې وجود کوو دغه واقع په خجات لري. دا تقریبا په دې کې هر مدرسې کې حد اقل چې مونږ 15 استاد وغواړو د شل د استادان اوس په کار دي د تدریس وکړي. بل خبره دلته د نصاب تعلیمي نصاب خبره ده چې بعد نصاب دلته د وزارت خبره ده دلته دي یعنی د جای خبره ده د تعمیر خبره ده د نور د بچو خبره ده د اداره خبره ده. یعنی دغه چې بيدویا مدرسه مدارس جوړول دا کیدای شي د خلک د خلکو شوق پوره کړي مثلا ذوق پوره کړي. اما دا هیواد لپاره وطن لپاره نه یوازې دا په دې شکل دا مفید نه دی بلکې دا ستوري جوړي افغانستان لپاره د خلک روزي کې غنه فائدې کې چې هغه د نیمه د تاریخ متاسفانه په افغانستان کې عمومي تعلیم د کچه ټیټه ده سره صحیح خو د نیمه د تاریخ تعلیم هم نو دغه نم چې دا اکثره د نیمه د تاریخ کې څګدان فارقي کې متاسفانه وي سواد نه لدی. یعنی څه پښتو فارسی باندې نشي لیکلي عربي باندې خبره نشي لیکلي نشي لیکلي. یعنی دغه مدارس کې په دې شکل جوړ شي او هغه پلان هم سره نه اداره کنټرول و سره نه ضرورت پر اساس نه دا په تورن کې یو داسې شاید داسې کسان فارغ کی چې هغه نه سواد ولري نه دین باندې پوهیږي نه دنیا باندې پوهیږي نه خپل ټولنې لپاره دی وسی څه په توګه دی ورنه کیږي او دا افغانستان لپاره بڑا تعلیم تربیت دعوت اکول جہاد دے کب جہاد نے خبر مسلح گئی مدرسہ طالب اور زکون کے اگر صلاح حمل کی تو مدرسے کے مدعا کو تعلیم سے مخالفت دا حساب تاریخی دے نے شوی چے تاسی مسجد او مدرسہ اگر جہاد جہاد وزن زنگڑ اگر دی اگر دی اگر عسکری قشلتہ سے جوڑ کے اول تخلق کو طلاق کی توفک ور کے دا دی تعلیم دے اہداف سره اصل لگی او بل خبر اخری خبر میں دار چے شرعی لازم دا غلط دا دغه چې قران کریم کې وایي چې فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا بالدين. دا هر دلنا یو طائفه سو کسان طائفه یو نه دونه نیولې تدریس څلور کسانو پورې دغه طائفه ده چې هر دلونه سو کسان هغه د تفقه په دین د دین د درکو لپاره دوی د ځان ځانګړې کې مختص کې مداهن پر کې فائده. نو دا په شرعي لحاظم درست دي تاسو د ټول خلک د خلکو اکثریت یا د خلکو یو ډیر مهمه برخه تاسو سو کې دینی مدرسو ته تعلیم لپاره د پدې سره ټولنه ماتل کېږي د مصالح ماتل کېږي. باید وزارت معارف خپل دغه پلان تر او دغه استراتیجی بیا کتنه وکړي او دا اشتباه باید افغانستان کې باید دی ونه کړي.
وزیر صاحب زه دا پوښتنه هم ورسره کوم چې د طالبانو نړۍ لید کې وکتل شي یا د طالبانو جهانبینی کې وکتل شي دوی نظر خوانځوي ته پر مدرسو ډیر باور لري ډیر حساب پکې ځکه چې مهم غړي او مهم چارواکي ټول مدرسو فارغان دي تر ډیره له حقانی مدرسې نه یا له حقانی دارالعلوم نه دوی فارغ شوي دي. څه فکر کوي د مدرسو او خوانځوي ترمنځ توازن مراعاتول هم څومره ګټه رسوي ټولنې ته ځکه تاسو د اړتیا خبره وکړه کله چې یو ټولنه مثلا ضرورت لري اړتیا لري چې غړی په دینی برخه کې ورسیږي خو هم دغه سي عصري علوم ته تبابت هم اړتیا ده. اما په افغانستان کې انتقاد دی پر طالبانو چې دغه توازن نه دی مراعت کړی بلکې برعکس د عصري علوم لمن هم تنګ کړی دي او جونې له دغه تعلیم به برخې کړی
ګورې دا مشکل مخې نه وځي چې موجود په سوال دوه ورو دی ال سټي د مارس تفاق او څنګه خبره ده ویان خبره ده چې په هغه وخت کې یعنی تقریبا نه کاله مخکې په افغانستان کې په هغه وخت افغانستان کې تقریبا تر دیار لسو یو تر دری سو پوری دار امونه و مدرسی دی حکومت را جستر و تب سوشوی تمارف شد. دا غنا نور وزارت اوقاف سره باندې څه زګونو مترسې راځي سره وزارت اوقاف سره اوقاف حاجی اوقاف سره باندې ډول دا غنا ورسته بیا دی هغه د دې دی دی هغه ورسته بیا تقریبا بیا نظر دینی مدارس هغه ناسب شوې دینی مدارس په افغانستان کې شتون درلوده په لاسو کالو کتاب تاسو دا نورم ځ شوې دی هغه وخت هم دا بیر یو غیر معقول و ان حسن جده و یعنی اوسم کدا دغه دا فراخ حساب نه ته تاثیر کوي په اصلي تعلیم کې یعنی دا اصلي تعلیم غفل فلشکیږي کډ بودیجه افغانستان غریب هیواد دی فقیر هیواد دی مونږ په خپل د مدي عادي مکتبونو ادارو اوسنۍ مکتبونو هغه نشو پوره کولای د نوې مدارس د جوړول په دې شکل په دې انداز دا د افغانستان په ګټه په خیر نه دی نه په شری لحاظ نه په اجتماعي لحاظ نه په ایمي لحاظ دا د افغانستان یعنی دا ډیر بلها مشکلات ټولنیز مشکلات اجتماعي هغه مشکلات دي چې یو څه خلک فارغي چې هغه نوې دلته کاري نه کوم قسم نه دي نه کوم هیڅ لري یعنی هغه یعنی نه به دا نه درست بشوادي نه په دین باندې پوهیږي نه په دنیا باندې پوهیږي نه سواد لري دغه څه دا یعنی دا ډیر دا پلان باید دا کتنه باندې وشي او باید وزارت حکومت په دې اکل مسولانه چلند وکړي
کور ودان سلامات اوسې وزین سره
دینی تعلیم د خلکو حق دی حکومت دا دنده ده وظیفه ده مسولیت ده چې د پلان سره سم او د اړتیاو سره سم متوازن او درست دینی تعلیم خلکو ته فراهم کړي باید
کور ودان سلامات اوسې سیدی سب څه فکر کوي طالبان کوم اهداف تعقیبې د دغه مدرسو د جوړولو لارې که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې سو استفاده شوې دي د مدرسې له چوکاټه یا له فورم نه یا له دغه دینی او علمی مرکز نه تر ډیره کې د طالبانو شالید هم وکتل شي هغه کسان د دوی په لیکو کې جنگیدل چې مثلا د همدو مدرسو فارغان وو څه فکر کوي اوس طالبان چې وخت رسیدلی او په ظاهر له کوم اړخ سره جګړه هم نه لري یا په لوی کچه باندې جګړه هم دوی ورلغاړي نه دي یا جهادونه وسلوال جهادونه ورلغاړي نه دي اوس دوی څه هدف غواړي چې د دینی مدرسو لارې تر لاسه کړي
مننه کار اهل تسپارل وجیب ده د مدارس او مکاتب او د خدمات وړاندې کول د ملي عاید مصرف ده په یو لار کې په دې لار کې هغه حاکمیت مسؤولانه برخورد کوي چې دا ملي عاید په هغه موارد کې په مصرف ورسي چې ټولنه ورته اړتیا لري د طالبانو حاکمیت با د فاکتو په قدرت رسیدلې ده چې رسیدلې ده اما د یور د قانون پر بنیاد باندې غیر مشروع حاکمیت ده او مشروعیت ته تعهد هم نه لري دا کار چې د ټولنې اوایت په ډیره اندازه په یو برخه کې مصرف شي چې داغه تاسیا نشته دا په صراحت سره خیانت ګڼل کیږي دا چې د مدرسې په نامو سو استفاده کیږي او تاسو تصور مالک الکل زیان ځانګړي او د اجرایه بخش مسؤول غیر مسؤولانه د قانون او د ټولنې د اړتیاو نه پرته تقسیمات کوي دا کار اهل ته نه دی سپارل شوی او دا په ملي مالکیت کې په ملي عوایدو کې خیانت نه بلته نشي قابلیدل په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په یو مکتب او په یو مدرسه کې چې زما په نظر باندې صرف نمونه تغیر نمونه فرق کوي اما محتوا یې باید یو شی وي اما اصطلاحي معنا یې همغه ده چې تاسو موږ او تاسو په باندې اوس تاسو کې بل څه کوئ زه د یو مدرسې فارغ یم تر نه هم صنف پورې مو تمام علوم ولوستل بیا مو استقامت ورک د قضا مسلک ته او د استاذي او د معلمي مسلک ته د پیداګوژي مسلک ته همدارنګه په متوسطه مکاتبو کې عام لوستل تمام مضامین لوستل او بیا جهت ورکول چې د دې شاګرد نه مونږ څه شی غواړو په مدرن ټولنه کې یو شاګرد د څلورو مسلکونو د لپاره په ژوند کې تربیه کیږي چې تغیر ورکړي اما په افغانستان کې څه کیږي دا چې وزیر یا مسئول دست اول ځان مالک الکل غنی او په داس رقم باندې د عامه ملکیت زیا کوي. دا نه اسلامي ده، نه دولتداری ده، نه مشروع ده، نه قانوني ده. د خپل صلاحیت نه سوء استفاده کول دي. زه مطمئن یم چې دا غیر اسلامي، غیر انساني او د دولتداری د اصولو بهر کار ده.
بله، یو انتقاد دا دی ښاغلی سیدی چې طالبان د نورو زده کړو متخصصینو ته ډیر ارزښت نه ورکوي، که څه هم دوی ادعا کوي چې د پخواني حکومت شپږ تر اوو لکو کدې پنځول کښو خو کې ماموران فعال دي، اما کبي هم تاسو وګورئ لدی روسي ګمارانو هم داسې معلوميږي چې اکثره کلیدی ک وزارتونه دي، ک موینیتونه دي، ک هم خپلواک او نور ریاستونه دي، هغه مشرتابه مثلا ټول هغو کسانو ته سپارل شوی چې په ظاهر له مدرسو فارغان دي. مثلا کدي طالبانو هر مقرره تاسو وګورئ هلته مقرر شوی کس سره به حتما د مولا او مولوي مختاړی وي یا به دغه صفات ورسره وي. فکر نه کوي دغه وضعیت په کتو د مدرسو ارزښت زیات شوی دی او د مدرسو رول هم ممکن د ځوانانو ترمنځ زیات د ارزښت ور دی لپاره وی چې ځوانان به هڅه کوي چې کوو غواړي چې یو مصروفیت پیدا کینو باید له مدرسې فارغ شي.
طالبان په دولتداري له سره خبر نه دي. د کډری سیاست په مورد کې بس وګده اوسنی حاکمیتونو کې، معقول حاکمیتونو کې دولتي پوسټونه په سیاسي پوسټو او په مسلکي پوسټو باندې تقسیمېږي. سیاسي پوسټونه د انتخاباتو او د سیاسي وضع په نتیجه کې هر ګوند، هر ټولنې، هر فرقې، هر جانب ته ورکول کېږي چې د ملت اکثریت یه شاته ولاری او دا د ملت اکثریت نه د ټوپک په زور باندې هغه چې طالبان ادعا کوي، بلکې په یو معیار باندې چې په اوسنی عصر کې اوازنه معیار ټاکنی دي، هغه ټاکنی چې طالب ادعا لري چې شل کاله ماته دا ملت ډوډۍ راکړې ده، د ملت نګاریږي، د هغه پر بنیاد باندې حاکم حزب حق لري چې په سیاسي پوستونو کې خپل سیاسي افراد وګڼي او ملابودن افتخاده دي کې څه مشکل نشته. اما ملاشاهي او د ملا او د دین د نوم نه سوء استفاده کول یا هغه څه چې جناب متقی صاحب سفارت وزیر خارجه وایي چې په امریکا کې هم تمام دی یو حزب نه دي، منتها جناب متقی صاحب په یو خبره نه دی پوه شوی هغه دا چې الته ټاکنې شوې دي، الته مشروعیت ترلاسه شوی دی. نو په دې خاطر باندې صرف ملا کوي او وزیر ملا همي دا د افتخار خبر ده. اما دا څه پوسټونه دي چې هرکه مسلک پکار دي، وزیر باید ټولنې ته تعهد ولري، نه یو جی ایچ کیو او نه هم پاکستان او نه هم یوازې قندهار ته، دا باید د ملت مسؤلیت په ځان سره ولري. کملای مولوی د دې په څنګ کې هم ته مشکل نشته ده. اما په مسلکي پوسټونه کې چې رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتنه کورس د ترافیک ولول یا هغه بیا د وطن د ولایت ترافیک تنظیم کی لسره په دولتداری خبر ندی.
بله،
دا مشکلات ولری چې لري وګد مها دی وطن ته سخت مشکلات راوړي، دی وطن ته سخت ناخوال راوړي، او نته نه چې طالب خپل ځان څنګه کې خراب کی چې دا د انتخاب دی وطن ته بس پرې
و سلامات سه سیدی سی برازی دغه دغه پرانونو احتمالي ستونزې تاسو په ګوته کړلې. خاغلی وزین هم ورته اشاره وکړه چې دغه اقدامات د ارتیا نه پرته تر سره کیږي او دغه راز د څارنې او ارزونې هم داسې کوم پلان نشته چې طالبان بیا وکولې چې دغه مدرسې وڅاري، او دا ویره هم ښکاره شوه چې ممکن له دغه فورمونو نه سوء استفاده وشي او ممکن دغه غلطه د افراطیت لپاره هم له ځوانانو نه کار واخلي. په هر حال وزین صاحب راځي چې لکه په هلارو تام شو به هم رو راټولو څه کول په کار دي. طالبان ممکن دا ارتیا هم هیڅ چې د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، خو موږ تاسو چې ګورو مثلا په خپل دین باندې تر ډیره پرې خو باندې خبر نه دي. طالبان ممکن دا ارتیا هیڅ کړی وي چې ځوانانو ته مثلا دینی زده کړې ورکي، دا ارتیا به هم وی خو کله ناکله د ارتیا نه زیات اقدامات کیږي. څه وشي چې طالبان هم دغه د دینی زده کړو د دودولو ارتیا پوره کړي او هم د افراطیت مخه ونیسي، هم عصري علوم ته کار وکړي، عصري علوم پراخه کړي؟ فکر کوي حل لارې په څه کې د طالبان کوم اقدامات وکړي چې ولس هم ترې راضي شي او دغه راز د افراطیت مخه هم ونیول سي، ځوانان په نورو لارو سر نشي؟
ګوره، د طالبان لپاره دا پکار ده چې دغه فرصت نه پیسې پاتې شي چې افغانستان کې موږ جګړه نشته، داخلي جګړه نشته، د افغان وینه د افغان مسلمان په لاس نه کیږي، نسبي امنیت په فزیکي امنیت تامین دی. باید طالبان د دې استجالي غیر پلاني او پرازنده او چې په پرک پرمانونو او کډونو د بعد لاس واخلي او دولتداري خواته لاړ شي. دوی باید دولت جوړ کړي، هیواد ته قانون، اساسي قانون باید دوی تنظیم کړي، اساسي قانون باید ولرو، کمیشن ټاکل شي چې هغه صلاحیت کمیشن یې د متخصصین کمیشن د افغانستان د ټولو قشرونو د خلک د وګړو مسئل کمیشن یې هغوی د هیواد لپاره اساسي قانون تصویب کړي. دا خاکه د بیا تصویب شي د افغانستان د خلکو د ممثل او نماینده یو جرګه لپاره یاد استدم په تاسو کې تصویب شي، افغانستان د اساسي قانون ولې د اساسي قانون په بنسټ افغانستان کې دولت جوړ شي، دولت ارکان رامنځته شي، د دولت عدالت اساسي قانون کې تعلیمي سیاست، تحصیلي سیاست، اجتماعي سیاست، اقتصادي د بهرنی داخلي ټول پکې د اساسي کرخې په اساسي قانون کې مشخصه مدونه د هغه سره سم هو د اساسي قانون سره حکومت باید جوړ شي. حکومت چې کله جوړ شو بیا حکومت خپل بیا غفلاونه نه د څه کولو لپاره په داس کولو لپاره هغه نو موجودو پلان مهاس منز مهاس او مهال پلانونه دغه پلان کې د زوات پرختیا لپاره د پرمختګ لپاره انشاوي پلانونه نه په هغه د تعلیم په اکلا هغه د شرعي علوم تعلیمي چې هغه عام تعلیمي هغه مکتبي چې مدرسې چې د علي تحصیلات ورو ذکر هغه لپاره به په پلان باید موجود دي. افغانستان د ضرورتونو سره سم دي، د دنیا د تجربه سره سم دي، افغانستان د دل د علومو ته پرمختګ سره سم او د هواد د ارتیاو سره سم انته باید متوازن پلان جوړ شي. د پلان پر بنسټ بیا مکتبونه جوړې شي، مدرسې هم جوړې شي، دیجی تعلیم مدرسو جوړول دا تعلیم په عامه توګه د خلکو حق دی. حکومت د وظیفه چې خلکو لپاره د ټول زده کړو عمومي تعلیم او شرعي تعلیم دا ټول د زمینی برابر کړي. البته زه وایم چې په اسلام کې موږ دینی او غیر تعلیم نه لرو، هر هغه تعلیم چې هغه فرض کفایي یا مباحي هغه شرعي دی، غیر شرعي دواړه اصلي دي، دواړه دینی تعلیم دي. یعنی په اسلام کې دا بنیاد نشته چې سیکولاریزم اساس شي دا دینی او دا غیر دینی، نو اسلام کې نشته. کوم حساب هم وایو، ریاضي وایو، کیمیا، فزیک، ادبیات، تفصیل حدیث، دا ټول دینی تعلیم دي. موږ خدای دې زاد پاره کوو هغه د پاره
موږ وزین صاحب ډیر مننه د بحث وخت
دغه مشکل درد مشکل حل دی
او سلامات سي بحث لك پات دی. فقط یو دقیقه به سیدی صاحب تورک، سیدی صاحب د پای خبري مو اورو، څو شي چې طالبان دواړو زدکړو لپاره کار وکي، اند دینی او هم د غیر دینی یا عصري، که څه هم خاغلی وزین واضح کړ چې په اسلام کې دغه بیلوالي د تعلیم نشته.
یو مننه چې تکرار نه کوم، زما غوښتنه د طالبانو نه د نړۍ نه متفاوته ده. هغه دا ده چې د تشي باندې چې باور لدی په مبارک، زه په سیاسي مذاکراتو کې مناظره نه کوم چې دا درست کوي که دا خراب کوي. زه ورته وایم اول ځان مشروع کړئ چې تاسو د دې ملت د حاکمیت استازي شئ، بیا که تشوګم سم په پوری مکتب تړئ، که تمام مدارس جوړوي، که هڅه کوي بل هغه وکړي. دولتي وسایلو نه استفاده حق نه لري
بله،
تر هغه پوری چې تاسو مشروع شوي ناشئ. د دې مشروعیت ته اعتراف کوي، نه تعهد لري او نه په باور لري.
کورودان
خبره دا ده چې اجرایی ارګان مشر، وزیر، والی، رئیس قانون منم نه ده.
بله،
دوی د هغه شیانو د اجرا مسؤل دي چې په قانون کې ټول.
کورودان صحیح دي، ډیره مننه، سلامات اوسئ. سلامت اوسئ سیدی صاحب. د دې اونۍ بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا لخپلو میلمنو د مسلمان علماء او د نړیوال اتحاد لغړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.